لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو ریدونکو ز بختيار ساحلم او د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه در توړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري په خوانې پاکستاني لوبغاړی یونس خان د چمپینز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې سرکار ټاکل شوې ده د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپل سیاستوالو په خبرګون کې ویلي دي چې لوبډله به یې افغانستان سره سیالي کوي د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابو مسلم فرا لوبډلې وګټلې د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبي ته ځان رسولې ده او د سویلي افریقا شلوریز لیگ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون په کې څنور افغان لوبغاړي هم لوبيږي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانې لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپینز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلې ده یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی د شلوریز نړیوال جام ګټونکو لوبډل مشر او د توپوهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکو لوبغاړی شمیرل کیږي تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهاله دنده ترسره کړې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه شپږویشتمه او 28مه نیټه ترسره کیږي ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20000 منډې کړي دي د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلی یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي رادیو ته داسې ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه یې ګمارلی دی نوموړی به د چمپیونز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي نو یونس خان په توپوهنه کې کافي تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی ډیرې لوبې کړي په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافي تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافی کې ډیر مؤثر ثابت شي لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو هندي منټور مورتا ګمارلې او دغه راز په ویسټ انډیز کې شلوریز نړیوال جام لپاره مونږ ویسټ انډیز منټور ګمارلې نو هیله ده چې دغه پاکستاني منټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي
دا ولدا چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبي چاپیریال او وشتن ځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک په خوانه مهمه لوبغاړه د سلاکار یا منټور په توګه ګماري
د اتیاد اورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ ان څه خره خره چرس خو مې شیشې ته ختم
دي ځان مې چې وړي کې مې کمزور مې هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اتیاد ام لري
اتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي و افغان کرکټ ملي لوبډلې سره د اتلانو جام سیالي لغوه کړي سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي نه د یو اړخیز اقدام د انګلستان د پارلمان تر 1600 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په واستولې لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې و چې په ټکو یې په افغانستان کې ښځو ته د سپورت حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر ښځو لګېدلې دي نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رات او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولټ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولای سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازی تونیا انتونیازی هم په خپله اکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان میرمنو او نجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام کې له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي ځکه د خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاست لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي. کرکٹ پوز سمیع اللہ ہلال بیا آزادی ریڈیو تو وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورټ سره یو ځای نه کړل. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، ناعادلانه پریکړه شوې ده. دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی د دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي د ابو مسلم فراق کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سه شنبې په ورځ د جنوري په 8 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د ابو مسلم فراق لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په وروستۍ ورځ هم دو لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 پر وړاندې عدالت فراق ته ماتې ورکړې او په وروستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 پر وړاندې ماتې ورکړه خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېدل. د اټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولۍ ګټلې وه سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې امله یې دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو ترڅنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخپوشان خوافي بیا په دې لیګ کې درېیم مقام ګټلی خو د خدیم اف سي او عدالت فراه لوبډلو د کبو امتیازاتو لرلو لامل لیک څخه پاتې شول او د راتلونکو پړاو لپاره به د لارمندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیګ د غوره ګول وهونکو جایزه د سرخ پوشان خوافی لوبډلې لوبغاړي فرهاد علی زاده ګټلې ده چې 43 ګولونه وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ څلورم پړاو سیالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د 12 لوبډلو ترمنځ روانې وي چې پرون د ابو مسلم لوبډلې په بری سره تمام شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویم درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2025 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه دغه سیالۍ پیلېږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دی چې دغه لوبې به 500 ورځې بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو 40 لوبډلې پکې ګډون لري چې په 8 ګروپونو کې به هر لوبډله 4 لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات د سکل ورته د ژوند په کچه هم یو بل لوبډله اضافه شوې ده چې د سپینغر، مسینک او بند امیر زونونو پکې شامل دي چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یو مشترکه لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دی هڅه دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې ترڅنګ ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د 40 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له 8 ګروپونو به یو لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي چې د 8 لوبډلو سربیره به 4 لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرست کلاس او نور کارکردګۍ لرونکو لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړې دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلي دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویل چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په سلور اساسو انتخاب شوې ده، چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، د غینه را تیر شو یو ټیسټ ریزلټ ده چې چا په یو ټیسټ کې پاس شوې ده، کامیاب شوې ده. همداسې چې هغه لوبغاړي چې اندر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته اندر 19 میچونه وو، د ټرایل میچونه وو، هلته ودون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړ ته چانس ورکول شوی ده. او هم چنان د 3D هغه کوم لوبغاړي چې سه کال په 2040 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کړو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کوي، د پرفارمنس کمواله په دغه باندې، نو هغه لوبغاړي مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی دا. نو دغه مونږ په هر ولایت کې دری ټاپ آرډر لوبغاړي ورکړي، دری مډل آرډر دی، دو وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو مډل آرډر ده، همداسې دو آل راؤنډر ده چې یو سپینینګ آل راؤنډر ده، یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ده، دو پراپر سپینر ده چې یو ریز بالر ده، یو فنګر بالر ده، هم چنان دری فاسټ بالران پکې ورکول شوی. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوی ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئنم چې ان شاء الله دین آباد مخکې خودسه یو چینټر کلب کې یو اورونه کم و بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کم و 15 اوره او سکل خوشبختانه 500 ورځې لوبه د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دین آباد مونږ چې سلیکشن کوو بایرول کوو، داسې نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچا، 4 وکټ کیپر پکې واچا. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړي او دوی په خپل رول مشخص کړي چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راونډر یم. په دې اساس باندې دا ځل تیمونه جوړ شوی ده چې ان شاء الله ډېر یو منظم تیمونه وي او هر لوبغاړی په پرفارمنس اساس باندې راغلی. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړی نه د پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړی ده، مونږ هغه درې ټاپ آرډر چې په کار ده هغه مونږ اغستی ده. په یو ولایت کې لس آل راونډران پرفارمنس کړی ده، هغه کې په فاست بالینګ بخش کې، هغه په سپینینګ بخش کې. نو مونږ چې هغه یو په کار ده د فاست بالینګ په آل راونډرانو کې مونږ یو پک کړی ده، دغه باقی چې پاتې کیږي یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي. په دې اساس تیمونه جوړ شوی ده، کېدی شي بعض لوبغاړي په دې سر خلاص نشي چې هغه وای چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده زول پکې نه ام راغلی هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی چې شي لیکلی ده
همدارنګ خاغلی میر مبارز ویل دي چې سکالې د دویم درجه ولایتي سیالي لپاره لټولو لوبغاړو د یو یو فټنس ټیسټ هم اخیسته چې دا د لوبغاړو راتلونکو لپاره مهم ګڼل کیږي
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شو که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته اکاډمیانې نشته یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو ډیر خلک پکې ناکام شو نو په دې اساس باندې فیصله هم داسې وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو دوی یو ټیسټ په سیستم باندې پوه شي دوی لږ آګاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کال البته یادومه چاغه کې کوم لوبغاړي چې تا پرفارمنس کړی او مثال کغه په بولینګ بخش کې کغه په بیټینګ بخش کې هغه استثنا سو چې یو فیل کړی هغه ټول په ټیمونو کې راغی تیر دوه کالو کې درته سه کال چون مونږ هغه تجربه کو هغه لوبغاړي چې په اصول نه پوهېدو دی ټس باندې هغه په سیستم نه پوهېدو هغه ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو هغه خدای وکړي چې لزر غنځم کړی هغه گنجائش نسته یعنی په دې سلویخ تیمونو کې یو دس لوبغاړي نه راغلی چې هغه یو فیل کړي ټول پاس البته د گریټو د پاره 15 میار او د گریډون د پاره چې بعض لوبغاړي گریډون یو تست هم ورک په دې جوړیان کې 14.15 دی 14.15 نو په دې سلویخ تیم کې یو فیل لوبغاړي پکې نشته چاچ پاس کړی دا پرفارمنس یې صحیح ده هغه په 100% تیم ته راغلی دا ځل یو بل نه وخت هم شوې ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم د بوزون ده په دې بوزون کې که چیرته د نیمروز لوبغاړی یو فیل کړي یا تا خبره چې مثال 15 سپینران یې دا ټول فیل کړي نو دینه دغه کوم هلمند دی مثال قنداری نور ولایت دی په ریژن کې چې حسابېږي نو هغه نه سپینر ورته ورکول سوې ده یعنی د سند چې یو ریجن بل ریجن ته لوبغاړي ورکول سوې ده دا ځل دا یو ډیر ښه کار شو د کرکټ د رشد لپاره د کرکټ د تقویت لپاره یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریجن کې ده یعنی هر لوبغاړي کچیر ته فلم کړی دغه می نو په خپل ریجن کې چې کوم ځای کم بودی په دوی ولاتونو کې هغه زاینه پلیر ورته ورکول سوې ده خو د بل ریجن نه ورته نه ورکول سوې ده د دوی ټیم خپل ریجن کې پوره سوې ده د دې کې شک نشته چې د تیر گریډ 1 را په دی خو هر لوبه ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبي شرایط ورته جوړیږي چې هغه هم د لا شفافیت لپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو د لپاره دا شرایط جوړیږي نو خوشبختانه په دې گریټو کې هم د لوبي شرایط جوړ شوې ده ترتیب شوې ده چې هر ټیم څلور میچ لري یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې 15 ټیم لري په 15 ټیمونو کې څلور میچ کوي هر یو بل سره میچونه کوي نو په دې اساس باندې 15 سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچ ورته موقع پیدا کیږي کوم کسان چې په سکواډ کې ده نو کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبيږي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچ د دوی دغه ورکول کیږي هغه نه بعد دوی ته ریسټ ورکول کیږي کوم نور لوبغاړي چې د وایته چانس ورکول کیږي په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي ځکه نن سبا کرکټ ډیر مودرن ده کرکټ تیز ده نو په دلته یو بل دغه مزافه شوې ده چې دا د لوبغاړو لپاره هغه لوبغاړو لپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومېسټک نور ایونتونه هم وکړي دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس مونږ ته مطرح نه ده د پرفارمنس ترڅنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي د په دغه اساس باندې دوی مثال باید په لوبه جاری وساتي اوس یو لوبغاړي که غواړي هغه گریډ 1 ته لاره پیدا کړي نو هغه کم از کم دی چې رنس کوي د رنس په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید 15 یا نه پورته وسات او په گریډ 2 کې البته د لوبي شرایط ده یو بالر که غواړي ویکټ یې ماخلي پرفارمنس یې مخي نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي دا یو ډیر مهم د چاول زل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې خصوصا په گریډ 2 کې داسې یو لوبي شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید یو لوبغاړی چې په 15 ویا سترایک ریټ باندې لوبونه کی نو چې هغه پرفارمنس یې کې هغه به پاتې کیږي پاس لیول ته نشي راتلی ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده تیز ده نو باید موږ ډومیسټک باید په مغه معیار باندې آماده شي آماده سي بالر نو په پلینګ 11 کې په پلینګ 11 کې باید دوی 15 بالران پوره ولوبوي مثال په هر تیم کې ما مخکې یادونه وکړه چې دوه آل راونډر دی پکې یو سپیننګ آل راونډر دی یو فاسټ بالینګ آل راونډر کې چیرې ته دوی دوه آل راونډر لوبوي په 11 کې باید درې پراپر بالران ولوبوي چې دغه دی بالینګ کوټه باید دکې مخکې خود سوه چې مثال پارټایمر راتو با تا ور وکړه نه ور وکړه نو دې د پاره لوبي شرایط جهاد شو ترسو هر لوبغاړي ته په خپل ځای په خپل پوزیشن په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول سي
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې چې کوم څه زور راکې او هغه زور نه نشي وبکو
چارس نو روس اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشکیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړئ
کڅه هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپیونشپ د لیگ پړاو سیالي لا هم نه دی بشپړې خو د پایلو به دوا لوبډلې معلوم شوې استرالیا او سویلي افریقا دوه غ لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلو به کې لوبيږي استرالیا له هندستان سره د بارډر گواسکر په 15 ټیسټ سیالیو کې تر سختو مقابلو ورسته پایلو به تزان رسولې ده یاد لوبډلې وکړه شول چې په یاد لوبلړۍ کې د هندستان لوبډلې ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړي او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلو به ته رسیدلې دي سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپل ورستۍ 15 ټیسټ سیالۍ وګټلې یاد لوبډلې په ورستۍ دوه ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلو به ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده سویلی افریقا ټوله 12 ټیسټ سیالۍ وکړي چې اته وګټلې درې وبللې یوې مساوي کړ او په دې سره د نمرو مجموعه سلو ته ورسیده خو د ګټي اوسط یې 9.5 ده استرالیا بیا په 12 سیالیو کې 11 ګټلې دي څلورې بللې دي دوی مساوي کړې دي د نمرو مجموعه یو سل دیرشته خو د لوبې د ګټلو اوسط یې 3.5 ده په دې ګروپ کې هندوستان په دریم مقام نیوزیلند په څلورم سریلانکا په 5م انګلستان په 6م بنگلاديش په 8م پاکستان په 8م او ویسټ انډیز په 9م مقام کې ځای لري د ټیسټ اتلولیو پایلو به بد ازل هم په انګلستان کې تر سره شي خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغاله د پایلو لپاره غوره شوې ده
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو تاکل شوې ده چې د جنوري په 8 نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي دغه لیګ لدې اړه مهم ده چې راشد خان پکې دیوی لوبډلې لوبډل مشر ده او ځین نور افغان لوبغاړي هم پکې لوب کوي ټول سیالي په سویلي افریقا کې تر سره کیږي او ګډونواله لوبډلې شپږ دي چې د هندستان غوړ لیګ IPL د سوداګرو لوري اخستل شوې دي په دې لیګ کې سن رایزر ایسترن کیپ مای کیپ ټاون ډربن سپر جاین پریټوريا کیپیټل پارال رویلز او جوبرګ سپر کینګز لوبډلې ګډون لري راشد خان بیا یو ور بیا د مای کیپ ټاون د لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی هغه به د روان لیگ سکال لومړنۍ سیالي هم کوي په یاد لیک کې د راشد خان ترڅنګ د مای کیپ ټاون په لوبډلې کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوب کوي صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیک کې اخیستل شوی دی خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروتوریا کیپیټل په لوبډل کې برخه ولري د غران نور احمد بیا په سګنی پړاو کې لنوین الحق سره یو ځای د ډوربن سپر جاینټس په لوبډل کې لوبيږي د ورده چې د سویل افریقا شلوریز لیگ به د فبرورۍ په 8 نیټه پای ته ورسیږي د سوداګریزو لیګونو په دوام کې بل خبر د بیګ بیش د لیګ په تړاو دا ده چې د بیګ بیش په لیګ کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی. هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په 8 نیټه یې سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی. هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستي په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوبو کی څو مهمه سیالی هم تر سره کړی دي. وقار سلام خیل ټولټال 15 سیالی تر سره کړی چې شپږ وکټې پکې واخیستي.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د امدې خبر په پېتر زیدو سره د دی ونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړیږي. تر بیا مو په لاس پر
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پیغلونا شان عظمت یو پختا د پیغلونا شان عظمت یو پختا د پیغلونا سوچي پکو سو کې خرسوي بنگړي سوچي پکو سو کې خرسوي بنگړي دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي ګرانا دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي شونچه دمینو مستوی بنگڑی شونچه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مو هرکلی کوم. نن خبره کې چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبره کې چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځ خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه زیانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجی له جزئیاتو هم خبرې خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سره ټکي. د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مستر ترامپ راګرځېدل. عباس تنگزی ویلو مستر ترامپ قاطع او زړور انسان دی، دوستي ورسره غواړو. ترامپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړي بندي شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ترامپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او د جنگ لارې نه موږ نسو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي.
په طالبانو به فشارونه ډېر شي، مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان جنو په حق کې د اسلامي وادونو غونډه. د اسلامي همکاریو سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د انجنونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنون کې وايي په طالبانو به دا غونډه هم اثر ونه کړي.
په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړو په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ به په هماغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په هماغه وخت کې دغه ځکه کوم مشکل چې بي هغه لمنځه یوسي. او لکه افغانانی انجونی چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د غدري څلور کال مخکې نو اوس هم په دې کې ډیر ځن شوی دی او ډیر په ځن باندې د غناستي یا د غونډې شي. او آی سی د طرفه باید دوه ډیر په وخت او په موقع باندې د خونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړي.
او اروپا ته د تازه راغلي افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه. افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ. خو د بې وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه نو مکتب رخصتي اني دلته د دوستانو سره غلې او د نور شهرو سره دلته مو ډیر سات تیر سو تقریبا سرور میچ مو کړ د لساوري ته اوس نو هغه رخصتي انو ورې د شپې د خپل کرکټ مینه د لیمه تو
ډیر وخت بعد د مکتب رخصتي ان شوي او امیر مونږ هم ټیګټ او اخترغلو درته مونږ کولو خارن راغلی او فریشن خارته مونږ اتا کسان مونږ اتا د مخالف ټیم او دلته مونږ لوبو کو ډیر خوند واغستو او مکتب رخصتیانو تفریح.
بیا هم سلیم شي ټاکل شوی چې سبا شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکاریو سازمان د اسلام آباد په کوربهتوب په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړي. اجنډا یې بشپړه نه ده افشا شوې خو پاکستاني رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهم پریکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربهتوب جوړیږي تر دې دمه د اسلامي همکاریو سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی خو طالبانو نه دی لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بل خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاس چې په 2013 کال کې د کابې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوی کې افغانستان ته تللی و ترڅو طالبان د نجونو د ښوونځي او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېره امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسې د برخه ونه اخیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن وویلې چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات بحث کول ځکه نه دي پکار چې فلسطین کې ماشومان وژل کېږي. دا په دې معنی که چیرته یو څوک د یو چیرته ډېر زیات زیانمن وي نو هغه بل ځای کې دې هم زیانمن شي. دا د دوی نظریه دغسې ده. د افغانستان لپاره ترې ډېر خیر نه وینم. اسلامي هیوادونو کنفرانس هم دومره مستقل نه دی چې هغوی دې یو فیصله وشي کولی او نړۍ دې بیا اسلامي هیوادونو تطبیق کړي. د تطبیق امکانات یې هم نشته. په 2013 کال کې په حرم شریف کې د افغانستان په اړه اعلامیه نشر شوه. اسلامي کنفرانس دغه اعلامیه واورېدله او هغه اعلامیه هېڅکله تطبیق نه شوه د افغانستان لپاره. بنا ډېره امیدواري ترې نه لرم خو هیله لرم چې دغه کنفرانس د افغانستان د نجونو د زده کړو لپاره بندې دروازې بیا خلاصې کړي او د دوی لپاره د کار د زمینې د برابرولو هغه کونډې چې په سړکونو کې خیرات غواړي، بې سرنوشت او بې سرپرست دي، د کار په نتیجه کې د کور لپاره یو مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
طالبانو د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونو ته تلو هم منع کړي. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتي بللي وو خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
بیا هم په دې کانفرنس کې په طالبان باندې فشار راوړل سي ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه که په سیاسي لحاظ واوسي که په اقتصادي لحاظ واوسي دې اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو د دې ملاتړ وکړي. که چېرې د دې لارې څخه پر دې باندې فشار راوړل سي شاید د دې په پالیسي کې حداقل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په افغانستان کې دومره جدي نه ده ځکه چې افغان ښځې حتی ته په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز د ښځو د ژغ د چوپتیا باعث بسي ښځې به خپل پیغام او خپل ژغ په مستقیم ډول تر نړیوالو پورې ونه رسوي. په دې باوجود په افغانستان کې د دې درې کالو راهیسې د اسلام د نوم څخه په استفاده باندې افغان نجونې د زده کړې څخه محرومې دي، د خپل حق حقوق څخه محرومې دي. نو دا په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیوال هم د ښځو په اړه په افغانستان کې دومره جدي نه دي.
خو اوس هم دا د پاکستان سره، د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او دوی د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې د ستونزو کوم مشکل چې وي هغه لمنځه یوسي. او لکه افغانانی انجونی چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د غدري څلور کال مخته نو اوس هم په دې کې ډیر ځن شوی دی او ډیر په ځن باندې د غناستي یا د غونډي شي. او آی سی د طرفه باید دوی ډیر په وخت او په موکي باندې د خونځیو دروازې د نجونو او د خزو پر مخ خلاصې کړي وي. د اوس چې کوم د غربت او د مشکلاتو او د ستونزو سره مخته در په دیری په نور وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو، نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی. خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ د دنده ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیرونه د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره د دوستۍ غوښتنه وکړه. خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانکزي چې تر دې څو ځله وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأته سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور نه رسید او دا د جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولې. بنا مذاکرات راځو، بیا راغله مذاکرات شروع کړو. تر وخته چې مذاکرات کامیاب وسول اخیری فیصله کوي و زمونږ توقع امریکان هم داده چې کله دای یوا دو هفته بعد دای قدرت راځي چې خپل پالیسی کې تغییر راولي د بایدن پالیسی پریدي نوې پالیسی را مخته کی افغانستان له خوانه د اسلامي امارات له خوانه میدان ورته خلاص دی که دوی را دوستان کیږي موږ بالکل سره دوستی لاس ورکو دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي موږ پرون له شوروي سره جنګونه وکړل په میلیونونو انسانانو پکې تباه کړ خو نن موږ له روسیه سره ښه روابط لرو همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنګ وکړ خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو خو په شرط د دې چې امریکا د دوهې موافقت نامې ته متحد واوسي
خو د عباس تنګزي په سرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وي چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کیږي دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یو روپۍ نه ده ورکړې خو د همدې اعلامیې بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دې بندې شي چې په خوشي لارو لګول کیږي هغه ټکی چې د طالبانو له اعلامیې نه تر لږې شېبې ځنډ او ایډیټ وروسته وویستل شو خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستي ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې ده چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
د طالبانو سختي ورځ را روان دي رئیس جمهور ترامپ سوزره په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزره دا سرګندونه کړی و کچیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دي ستا کور نه پریدم دا په خپل خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي طالبانو ته مونږ داسې ځینې پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړیو چې دا غي د بګرام یا دونه هم وکړه زبې دا ټول هر څه ویجاړوم دا وسلې به مولما او کو وښولو بګرام ته به بیا ځم ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 عسكر به په بګرام کې پاتې کیږي د بل طرف نه طالبان دا داوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګوندو کړی دی دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي د طالبانو د پاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي
دې حالت په کتو باندې ښکاری د سي چې راتلونکي د طالبانو لپاره خپل پیغامونه نه لري او په طالبانو په فشارونو ډیر شي مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا به کم شي یا به کاملا قطع شي د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګ کېدلې شي د نورو بنسټونو اج نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه تر ډیره پورې متحده ایالات تمویلوي هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې د کمرنګ کېدلې شي د بودیجه د کموالي د وجنه ځکه د ټرمپ تګلار عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف خپل ذهنیت لري دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناتو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسولیت واخلي او ډيري پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي
او د طالبان لخوا د بندستان لکتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیرونه د افغان وطن د بیساری عاشق ملنګ جان د شاعرۍ په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وځ کولو پراخ خبرګونونه پارول ازادي رادیو ته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط تاییدی چې د کتابونو درځونې کمیټي د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چاغوت کړتو ویل چې جانان مې یادوه لملي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیرو پلوري بندیز وځ شوې ده دا سرچینه وايي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو ته دند سپارلې چې د خبرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا ورزي لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نخښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي د سرچینې په وینا تر اوسه شپږ زره عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لویه فیصدي کتابونه باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی ازادي رادیو ته رسیدلی لیستونه هم خېچې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوی اکثره کتابونه لکه پاکستان د غړند پر غاړه د افغانستان په خونړی تراژیدي کې د پاکستان رول لمسود درسته د افغانستان د جګړو ریخي زما د دښمن هند پاکستان محور شرارت مرګونی غېګ دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یات شي
کچیر ته پردن په دغه برخه کې کمی اندیښنې موجودې وي خو خبره ده چې یو شمیر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بیلابیلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده که دغه ډول کتابونو په حق له باندې یو اکاډمیک پلاوي ته دنده وسپارل شي دا به ښیي چې هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د لیګټو پرانا کې اده موږ د ستر فرهنګي میراث یو ستر برخه ده هغه کتابو ته به زیان نه رسیږي نه باید مخه ډب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه پراتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لار کې خوندونه او زندونه رامنځته کړي
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه د ملت جوړونې پاړه کتابونه د ډاکټر نجیب د مبارزي اړوند کتابونه د سلفي عقایدو کتابونه یو شمېر ناولونه رومانونه او ان لجلال آباد چاپیدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منع شوی دی په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان د لیست تاییدې خوای د لومړی لیست د چې ازادي رادیو ته رسیدلې د دوی په وینا بل لیست دی وګد دی خبرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوی ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوي لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوی چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي د خبرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خبرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي
او هغه څه چې ورته پاکستان وایي یا پنجاب وایي دوی عملي کوي په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې ورڅ دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي د خپل تاریخ څخه ورکوي کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي دوی لمن جوړي نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی
او پاکستان چې هر نوې ورځ افغانانو ته بهانه لټي په برمل کې لبمباري ورسته یې تیرونه اسلام آباد او غنوسی مو کې نږدې زرته نه د مهاجرت کارتونو او ویزو لرونکو افغانان مېرمن او حتی ماشومان نیولې دي افغان کډوال آزادې رادیو ته وايي پاکستانی ځواکونه د نیمې شپې په تیار کې کورونو ته ورځي په خوب وي د افغانان لګریوانونو نسی او زندانونو ته وړي غنو کډوالو آزادې رادیو ته دا هم ویلي چې پاکستانی ځواکونه 3000 روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي لامدی ملای یو شمیر کډوال افغانان چې ویزی قانوني اسناد او د خارج کې سونه لري بیا هم د دوی په وینا د شپې لویر جماعتونو کې پټیږي اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یو ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او زورول لیدي د غونیمنو ته په پام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ هم خبرګون خو دلته او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي خغلی بنټ ویلی په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او شړلو اندیښمن کړی دی د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړو چې غیر قانوني افغان کډوال لدی هیواد باسي لاغه وخت رئیس په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړو اړ شو چې خپل سرمایه حالت پریدي او افغانستان ته خالي لاس راستنی شي
د پاکستان د پولیسو لخوا څخه افغان کډوالو ته زارو ازیات د دین ول په زور شول کې دل په زندان کې اچول دا واقعا د بشري حقوقو څخه بشکاره ډول سرغړونه افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي تلاشي کوي هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم د لزان سره بیا په زندان کې اچوي چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دي چې دا د ډېر شمېر ماشومان او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی افغان کډوال چې په پاکستان کې دي په اسلام آباد کې دي هغوی هلته خپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي د بند ډاکټره پورې تګ ورته ضرورت وي یا هم داسې نور اړتیاوو د پوره کولو لپاره هم دوی د کور څخه د 100 ورځو راهیسې نه وځي ځکه چې دې
واقعیت په یو ډېر بد حالات کې قرار لري او ډېر شمېر مېرمنې او نجونې چې دلته یوازې وې هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لېرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي حداقل په یو امن ځای کې واوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ څه راښه کېږي. هغه چې ویزا ولري هغه بېرته خوشې کېږي او هغوی چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې د پیسو په بدل کې بېرته خوشې کېږي. دغه وضعیت واقعیا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده.
مخکې به چې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو یو نسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوالو نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي دغه ستونزه مشکل به بیا په دغه سې باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پښتنې څوک وي نو اوس به په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وي د سفیر سره به دا اصرار کړی وي همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وي. خو موږ افغانان هر وخت بدبختي یو او د بدبختۍ سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پښتنه نشي او نه د پښتنې څوک شته دی. نړیوال هم په دې باندې باید د دوی دپاره غږ پورته کړه او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
او د تیرې اونۍ په موضوعاتو کې شنونکو پر طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپلو استخباراتو سره تړلی او رسنیو له لارې واخان کې د پوسټو د جوړولو آوازه ګډه کړې خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین له لارې په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي، بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاه د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړې ده. شنو کې وايي پاکستانی استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپل پټو ادارو په اشاره لوګ محل راشي د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نخلولو اټکلونه وړاندويني او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت هیڅ واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تروسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګي وسرچینه وايي دوی اوازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللی په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تروسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه تللی.
بینند واخان مسلې کې تر هغه ځای چې زه په جریان کې یم او د پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکه کې یم هېڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی، هېڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته. ټول شی په خپل واک دی، خپل اختیار دی. دا ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وو نن قدرت د لاسه ورکړی، یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کې فیصله زړه تورن کې او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لار کې داسې یو تبلیغات کې.
طالبان باید په ټول قوت وسته کې افاده کړو چې کریستیانی که حد دی که ګمان دی که ارڅنګ دی د واخان دفاع ته چمتو سي. باید غفلت ونه کی همدغه سي لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړو. یو لږ ځای باید پرنیږدي چې پاکستان دلته مخکې راشي. دا یو ډیره مهمه موضوع ده. که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده. طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهې ته نښې معلومې کړې وي، دا د منګورانې کړې او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه ته یو ډیره خبره ده چې عادي ذهن سازي لپاره دا شرایط د داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی، خپل زور وهي. ولې اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک ګواک کې وي زړه کې چې څوک د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د 3.5 کیلومترو په واټن اوګده واخان دره چې د بدخشان له اشکاشم نه پیلېږي. ځینو سیمو کې 14 کیلومتره او ځینو سیمو کې 14 کیلومتره پورې پلانوال لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ په کرخه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تېره شوې وه. د افغانستان د احصایې ادارې د 2022 کال د راپور له مخې دغه دره کې 10,000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پاکستانیان هم شته. اوسم د تیرونې د لاند خبرونه. تیرونې د ایران د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2040 کال کې د نور کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې ډیرا د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 89 چې زیاتره د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د اویاتنو افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابر او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ. د بشري حقوقو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګولې چې د افغانانو د قضیو د چیرلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا هم دا تیرونه د طالبانو د ریاست الوزرا مرسیال مولوی کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پریږدي ګاونډیانو سره اړیکې د نور مسایلو له امله زیانمن شي. مولوی کبیر همداراز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکي کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړي. او تیرونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو خبرګون نه پرولې وایي چې د طالبانو دا کار په هندانو تسپکاوي دی او په وینای د پوهنتون له پروفیسورانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینې هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړي دا ازموینه به په اسلامي مزامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوي علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسورانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څه موده وړاندې پرې د نمایشي امتحان لري د ماستری او دکتورا تر کچې سندونه ویشل شول. خو د طالبان لوړ زده کړو وزارت وایي د ازموینې د لوړ زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا او د ارزولو لپاره تر سره کیږي. او تیرونه د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د یو سل شپږ تاسو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپینز ټرافي د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفي په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برېټانیا پارلمان هم ویلو چې انګلنډي لوبډله دی افغان لوبډله سره چمپینز ټرافي کې خپل لوبه له دې عمل لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیه کوفي ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ تر څو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې وګد لیک کې له انګلستان غوښتل شوی چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنونکې خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال دوه نوي مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پېښې او له پاکستان ورسره وش پېته مثبتې پېښې ثبت شوې چې د 2023 کال په پرتله د شمېره زیاته بدل شوې. د پولیو غنې پېښې خیبر پختونخوا او بلوچستان خو له ډیورنډ کرخې دی غاړه کندهار، هلمند، اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو د غوسیمو کې ځکه لانه دورکه شوې چې په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي یا هم ناسم مولایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم و چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نویو راغلو افغان ځوانانو د مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبې کوي. پام دې سره د نن ورځې مورز عمران غنم هر ونې د ازادي رادیو له پاڼو څخه د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړي و مورز له سید شینواری سره مهرباني.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده شکر نه روغه شه ده اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچینو وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لوتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ